د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د دې خبرونې په پایل کې په موکړی خبرونو ته تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا سه شنبه د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نماوی دا بحث سبا د کابل په وخت مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپور شي. یوناماوی د دې غونډې په یو برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه وینا وکړي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او همدارس د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هفته هدف په افغانستان کې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې اړه لومړی غونډه د سهیلا صدیق په نوم د عامه روغتیا وزارت په تالار کې دایره شوه. دغه استازي د نړیوال مالی صندوق د دفتر په مالی مرسته افغانستان ته راغلي او تمه ده چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د نری رنځ اکتوبر کلوز د کنټرول ملي پروګرام له نږدې وارزوي. د اکتوبر کلوز د کلنی راپور په اساس په افغانستان کې هر کال تر 10,000 زیات کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټد خیریه ټولنې په مرسته د بغلان ولایت په 15 ولسوالیو کې لزده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 200 محلي ښوونیز ټولګي جوړ کړي چې له دې ډلې 400 د یونیسف او 100 نور د اکټد مؤسسې دي. په ژواک خبري اژانس راپور ورکړی چې دا دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې تر څنګ د یادو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزی بغلان، دهنه غوری، دوشی او برکی ولسوالی په مرکزونو کې فعال شوی دی. د پاکستان پوز وی تیر شپه یو څرخی الوتکه د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوی دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې نن په یو اعلامیه کې وویل چې د هلیکوپټر بیګانا وخته د الوتنې په ماموریت بوخت و. د دې پیښې په باب د پوځ په اعلامیه کې زیات وضاحت نو نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان ایالت کې بلوچ بلتون پال له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان د پوځ پر تاسیساتو او کاروانونو حملې کوي. او په روسیه کې یو وسلوال کس په یو ښوونځي کې شپږ کسان وژلي دي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه نن د مرکزي ښار ایژیفسک په یو ښوونځي کې شوې او په برید کې د ماشومانو په ګډون 40 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبر له مخې بریدګر هم وروسته ځان وژلی دی. له ازادۍ رادیو زموږ غږ اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. و باورې چې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په ځاله د بدلېدو په حال کې دی.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپال افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلېدو په حال کې دی.
د هغه څرګندونې په یوه مرکه کې شاربو د طالبانو پر تازه ګمارونو انتقادونو ته هم کتنه کوو.
که هغه په ټیټه کچه ده یا په لوړه کچه ګمارنې دي، دا ټول سلیقوي ګمارنې دي. دوی اصلا دې ته نه ګوري چې دا کس څومره ظرفیت لري، څومره مسلکي دی، څومره تجربه لري.
نور مسائل هم لرو. په روزګان ولایت کې سندرغاړي له وزګارتیا شکایت کوي.
موږ د دولت څخه خوان جوړورونو یا مماړکه یا مثلا درجه کوادي ردل چې هغه په خلکه نه خوښ دي.
په نړیوالو مسایلو کې په روسیه کې د احتیاط سرتیرو د جبري جلب هزار پر وړاندې اعتراضونو ته کتنه کوو. په دوهمه نیمایي کې په تاندې څانګې اونیز پروګرام کې له ځوانانو سره د سپما په اړه خبرې کوو.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیاتو وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم.
تاندې څانګې د ازادۍ راډیو له بل اونیز پروګرام سپورت نړۍ سره په دوهمه نیمایي کې خبريږي. او ردو تیر سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد ساپی په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لمړی موضوع د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین وی افغانستان په چټکی سره د تروریستي ډلو په پټنځای د بدلېدو په حال کې دی. د لوړ پوړي تاجک ډیپلوماټ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د وینا پر مهال پرون وخت وویل چې بهرني وسلوال د افغانستان شمال ته د انتقال په حال کې دي. په همدې حال کې د ملي مقاومت جبهه هم ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د افغانستان شمال ته شپارس ترهګرې ډلې لیږدول شوي دي، خو طالبان دا تورونه ردوي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل راکوي.
د افغانستان د نه خوندیتوب په اړه د اندېښنو دوام دا ځل د افغانستان یو بل گاونډي تاجکستان د دې جغرافي د امنیت په اړه خپل اندېښنه د ملګرو ملتونو په اویایي ماسر مشریزه کې شریکه کړه. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر سراج الدین مهردین پرون دې غونډې ته وویل د افغانستان وضعیت د طالبانو له کنټرول وتلی او دا هیواد په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای بدلیږي.
افغانستان په چټکۍ سره د ترهګرو ډلو په پټنځای او د طالبانو د بنسټپال افکارو د خپرېدو په سیمه د بدلېدو په حال کې دی. سربېره پر دې موږ د داسې یو سیستماتیک کار شاهدان یو چې له مخې د منځنۍ آسیا هیوادونو د وګړو په ګډون بهرني جنګیالي د افغانستان شمال ته راوستل کېږي چې هدف یې زموږ پولو ته نږدې د تاوتریخوالي د یوې نوې څپې پیل دی.
خود طالبان ویاند ذبیح الله مجاهد بیانن ازادي راډیو ته وویل دوی به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد وکارول شي.
دا خبره موږ ردوو چې خدای مکه په افغانستان کې به څوک تر هدر جای نیسي یا به چا په ضد باندې د افغانستان خاوره کارول کی. موږ اطمینان هم ورکړی تاجکستان هیواد هغه اندېښنه په ځای نه ده او دوی باید په دې باندې بیا فکر وکړي او له نږدې خپل تشویش له موږ سره شریک کړي.
د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې طالبان پر دې هم تورن کړل چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو اړوند په کور دننه د افغانانو د سیمې هیوادونو او نړیوالو غوښتنې نه دي منلي. په ورته وخت کې د مقاومت جبهې هم د تلې په درېیمه یوه خبر پاڼه کې دا کړي چې طالبانو د افغانستان شمال ته شپاړس بهرنۍ ترهګرې ډلې لیږدولي. خبر پاڼه لیکي دوی د دا معلومات یوې با خبر سرچینې ورکړي او زیاتوي دا ترهګرې ډلې لومړی کابل او بیا بغلان، کندوز او بدخشان ته لیږدول شوې دي. په دې اړه مو د طالبانو ویان وپوښت خو ښاغلي مجاهد ځواب رانه کړ. په ورته وخت کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فرحان بن فیصل له طالبانو غوښتي چې اجازه ورنه کړي څو افغانستان د ترهګرو ډلو په مرکز بدل شي. ښاغلي فرحان پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل د دې لپاره چې افغانستان د ترهګرو په مرکز بدل نه شي د ټولو هیوادونو ګډې همکارۍ ته اړتیا ده. د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې وویل دوی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د ګواښونو له امله اندېښمن دي. لکه چې د امریکا متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ له هماغې ورځې اندېښنې پر دې دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرۍ قرباني نشي. خو طالبانو تل نړیوالو ته ډاډ ورکړی چې دا کار به ونه شي.
په راپور کې مو د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې واورېدې چې وایي افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په ځاله د بدلېدو په حال کې دی او په عین حال کې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت د جبهې سرچینې وایي چې طالبانو یو شمیر نړیوال بهرني جنګیالي د افغانستان شمال ته لیږدولي دي. په دې اړه د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی قریب رحمان شهاب دا شیبه په مستقیمه اړیکه راسره دی او دا موضوع سره شاربم. ښاغلی شهاب، اول خو لمړی دا پوښتنه ده چې دغه معلومات چې د ملي مقاومت جبهې ورکړي دي او تاجکستان هم د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې رسمان دا اعلان کړل، دا څومره باوري دي؟
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. دا ښکاری چې د مقاومت جبهه او د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې یو له بل سره اړیکه لري او دغه بحث چې د افغانستان شمال ته ترهګرې ډلې یا افراد لیږدول کیږي او د دوی پولې پر نام نه کیږي دا یو ډول تبلیغاتي بڼه لري او تر ډیره عملي نه بریښي. عملی په دین دا کله چې یو څوک د شپاړسو ډلو د لیخت خبره کوي نو په یو وشتمه پیړۍ کې چې حتی د طالبانو له ډیرو قیوداتو سره سره ډیر موضوعات له خلکو پټ نه پاتې کیږي، یو ډول ټولنیزو رسنیو ته راوځي، عکسونه یې خپرېږي، نور معلومات یې خپرېږي، بیا د دغسې موضوعاتو پټ پاتې کېدل تر ډیره ناشونی بریښي. او بل بحث دا دی چې افغانستان او طالبان اوس په هر موقف کې نه دي چې دوی د نور خلک دلته وساتلی شي، ټرین یې د کړلی شي او فکر کوم طالبان په دې لومړیو کې چې دوی تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په هغه ازمایښتي دوره کې دی په یو ډول نړۍ سره او دوی د دې کار ته زړه کړي. نو بنا ان دا یو ډول تبلیغاتي څرګندونې دي او د مقاومت جبهه هر هغه څه چې دی منفی ټکو په توګه مومي او هغې ته یو بل څوک لابیګري کوي دوی ورسره بدرګه کوي.
شهاب صاحب، دا یوازې د تاجکستان حکومت نه دی، لدې مخکې تاسو په راپور کې واوریدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او وروسته د سعودي چارواکو هم دا خبره کړې او له طالبانو نه غوښتي دي چې اجازه دینه ورکوي چې افغانستان د نړیوالو تروریستي ډلو په مرکز بدل شي. نو دا خو یوازې تاجکستان نه دی، فکر کوي چې یو څه خو به وي چې د سیمې دا هیوادونه اندېښمن دي ورته؟
له هغې ورځې چې په کابل کې د ایمن الزواهری د وژل کېدو ادعا وشوه، په منطقه کې د یوې نوې لویې لوبې بحث هم ورسره راګرم شو. او بیا اوس چې د تېرې جمعې په ورځ د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف او بیا د سعودي بهرنیو چارو وزیر او بیا ورپسې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر په یو ډول په مختلفو لغتونو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې، دا ویره پیدا کوي چې په دې منطقه کې د یوې نوې لوبې علائم ښکاري او دا علائم ښایي تر دې وروسته لا زیات شي او عملي نتایج دا دي چې د کابل په جماعتونو په واټونو او په نورو ځایونو کې چاودنې هم کیږي. یعنی دا ټول یو له بل سره تړلې قصې او قضیې دي او په سیمه کې د یوې نوې لوبې ښکارندوی کوي. ولې هغه څه چې مشخصا د ډلو د لیخت په اړه ویل کېږي، زما هدف دا و چې دغه بحث تر ډېره تبلیغاتي دی. دا چې په سیمه کې لویه لوبه پیلېدونکې ده او د پاکستان په څیر هیوادونه یې بیا د لوبغاړو په توګه رول ادا کوي، دا جلا بحث دی او دا قضیه تر ډېره عملي هم بریښي چې بیا د پاکستان او د هغوی نورو ملګرو یوه نوې پروژه اخیستې او هغه د تطبیق کړي.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ملي مقاومت د جبهې او د تاجکستان د بهرنیو چارو د وزیر خبرې او څرګندونې ارتباط سره لري د بهرنیو جنګیالیو د لیک په اړه. د افغانستان شمال ته فکر کوي چې دا یو تصادف دی او که تاجکستان چې تر یو حده پورې د ملي مقاومت له جبهې نه خپل ملاتړ پټوي هم نه، دوی د خپلې خبرې سره هم غږی کړی دی؟
دا ښکاري چې دا خبرې همغږي شوې دي او د مقاومت جبهې ډیری غړي او مشران عملا په تاجکستان کې میشتي او داسې ادعاوي هم شته چې د مقاومت جبهې ځینې هغه ویډیوګانې چې خپریږي هغه د تاجکستان په غرونو کې دا فلمونه جوړیږي او بیا خپریږي. یعنی په ټوله کې دا ښکاري چې د مقاومت جبهې او تاجکستان ترمنځ اړیکې ډېرې سره نږدې دي او دا له وړاندې هم د تاجکستان له څرګندونو روښانه شوې ده. نو بنا ان ورستۍ څرګندونې د افغانستان شمالي سیمو ته د ترهګرو ډلو د لیخت په اړه یو همغږي مسله ده او ګمان کوم هغه کسان چې په تاجکستان کې د مقاومت جبهې په استازیتوب میشتي له تاجک چارواکو سره راشه درشه لري او تاجکستان فکر کوي چې له یو قومي دید او یا ژبني دید نه دغه مسلې ته وګوري او په دې کې ښایي د دوی ګټې په یو ډول چې اوس له طالبانو سره همغږي نه دي هغه خوندي شي. په اصل کې په کار دا ده چې د سیمې هیوادونه خپلې ګټې د افغانستان له ثبات سره وتړي. د افغانستان له بې ثباتۍ سره د هر هیواد ګټې تړل دا خپل د همغه هیواد په یو ډول په جام او په دال د دام کې ښکېلېدل دي. نو بنا ان د افغانستان ثبات باید په رښتینې ډول د سیمې د هیوادونو لپاره د ارزښت وړ وي. ولې داسې ښکاري چې ځینې هیوادونه دا تر اوسه فکر کوي چې بې ثبات افغانستان د دوی ګټې خوندي کولای شي.
ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو کارپو قریب رحمان شهاب چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بیلابیلو دولتي ادارو لپاره د طالبانو وروستیو ګمارونو یو ځل بیا خبرګونونه پرولې دي. یو شمیر افغانان وای طالب مشران د مسلکی بستونو لپاره هم د خپل ډلې کسان ګمري، هغه چې لوړاندې په دې ادارو کې د کار هیڅ راز تجربه نه لري. د سیاسي چارو یو شمیر شنون کې نیوکه کوي او وای طالبان فکر کوي چې ټولې ادارې په غنیمت نیولې، نو ځکه یې چلند ملي او مسلکي نه دی. خو طالبان وایي چې دوی په لوړه کچه هغه کسان ګمري چې د دوی اهداف پلي کړی شي. په دې اړه جزئیات د امید زهیرمال په راپور کې واورئ.
طالبانو تیره شپه یو خبر پاڼه کې ولیکل چې مشري هبت الله اخونزاده د یو شمیر ادارو لپاره نوي کسان ګمارلي، خو د دې کسانو په نوملړ کې لیدل کېږي چې ټول طالبان دي. تر خوای ښکاري چې د طالبانو مشر د ادارو مسلکي توپ ته هم چندان پام نه دی کړی. د بیلګې په توګه مولوي هبت الله اخونزاده د غزنی مخکنه امنیه قومندان، مولوي باز محمد د کرنې اوبه لګونې او مالداري وزارت د طبیعي منابعو او اوبو لګولو د تنظیم د معین په توګه ټاکلی. ترخوای د کندهار د پهونی ریاست مخکنی مرسیال مولوی قدرت الله ویصال د کندهار خاروالۍ د مرسیال او د کندهار پهنتون ریاست ته هم یو مولوی ګمارل دی. د ټولو دولس لوړ رتبه بستونو لپاره مولایان او قاریان ګمارل شوي. داسې مهال چې نور مسؤلین هم مولایان او قاریان دي. اوس یو شمیر افغانان وایي طالبان یوازې خپل کسان ګماري او وړتیا ته یې نه ګوري. یو تن کابل میشته چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
که هغه په ټیټه کچه ده یا په لوړه کچه ګمارنې دي، دا ټول سلیقوي ګمارنې دي. د دوی تر څنګ چې کوم راچارپیر خلک دي یا د دوی خپل خپلوان دي، ملګري دي، ټول دغه کسانو ته دوی اولویت ورکوي او دوی په لوړو او کوچنیو بستونو باندې دوی ګماري. دوی اصلا دې ته نه ګوري چې دا کس څومره ظرفیت لري، څومره مسلکي دی، څومره تجربه لري. دا په ټوله کې ټول افغانانو ته د منلو وړ نه ده او دا د اندېښنې وړ موضوع ده.
د کونړ ولایت یو اوسیدونکی چې دا هم د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
په وروستیو کې ګمارنې یوازې له ملایانو پرته بل چاته نه ورکول کیږي. تقریبا داسې ووایه چې هغه مسلکي بستونه چې تیر جمهوریت نه راپاتې وو او هغه کې مسلکي کسانو، هغه اوس په ملایانو ملي صاحبانو باندې ډک دي. حتی د وزارت مخابرات په آی ټی ریاست کې هم اوس طالب ناست او ملای مشري کوي.
طالبانو د تیرې سې شنبې په ورځ هم یو اعلامیه کې د نویو ګمارونو خبر ورکړ. په هغه نوملړ کې هم ګمارل شوي ټول مولایان او تر خوای دی یوې ادارې مشر بلې ادارې ته معرفي شوی او نوې څېرې پکې نه تر سترګو کېدي. د بیلګې په توګه د پنشیر مخکنی والی لوګر ته معرفي شوی، د لوګر مخکنی والی د همدې ولایت مرستیال ټاکل شوی، د کورنیو چارو وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ معین د همدې وزارت تامیناتي معین ټاکل شوی او تامیناتي معینې پنشیر ته د والی په توګه لیږل شوی. د سیاسي چارو شنونکي عزیز مارج وایي د طالبانو دا ګمارنې له لومړی غیر مسلکی، غیر معیاري او د افغانانو د غوښتنو خلاف دي.
همدا کسان دي کله کته کله پورته کې په دې باندې ملت مصروف ساتي او دا کوم درد نه دوا کې تر څو ملت ته خدمات نه شي، ملت ستونزې حل نه شي، ملت ته کار نه شي، په هوا ته پرمختګ نه شي، شک پیدا کوي چې کله دا کومه پروژه وي.
خو د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا له نویو ګمارونو ننګه کوي او زیاتوي په رهبرۍ کې هغه کسان ګمارل کیږي چې د باور وړ وي.
پرکه باید دومره ووایو چې دا سیاسي برخه د ټاکنو سره دغه طبعاً سیاسي وي او ډېر دغه اهداف د لویو موخو لپاره څوک کولی چې د امارت موخې عملي کړی شي هغه ټاکل کیږي.
طالب ویان داسې مال د مسلکي ګمارونو دعوه کوي چې د پوهنې وزارت لپاره نوی ټاکل شوی سرپرست یوازې دیني عالم دی او په یاد وزارت کې د یوې ورځې کار تجربه هم نه لري. طالبان همدا ډول پر دې تورن دي چې له ادارو یو مسلکي او د جمهوري نظام کارکونکي لري کړي او خپل اړونده کسانی ګمارلي دي. خو طالب چارواکي وایي د چارو ادارې ته دند سپارلې چې د بیروزګار شوی او بې برخلیک کارکونکو نوملړ چمتو او د ګمارنې غم یې وخوري.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر خرید.
پروسیه که ده قسمی پوزی را طولیدن یا جبری جلب هزار پرزد ده پراخو اعتراضونو ده زپلو بهیر دوام لری. دا اعتراضونو دا لمن او بخید ده اعتراضونو لمن ده روسیه پینزه در شخارونو تغذیدلی او ده نیول شوی و کسانو شمیر اتساو چلویختو تنو تلور شوی ده. دا اعتراضونو ورسته لحقه پیل شول چه ده روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین ده اوکراین جگره تا ده سلگو نظره تازدمو سرتیرو ده لگلو فرمان لسلیک کر. اسدالله لودین تفصیل اوروی.
د بشری حقونو یو ډله چې روسیا کې د سیاسي توقیفونو بهیر ساری وایي د نیول شوو کسانو شمیر به ممکن تر رسمي خبرو شمیرو زیات وي. د دغه ډلې د معلوماتو له مخې د سپتمبر تر شپږویشتمې د نیول شوو کسانو شمیر 340 ته رسېدلی، خو په دغه نوملاړ کې د روسیې د جنوبي جمهوریت داغستان په مرکز کې پرونی احتمالي توقیف شوي نه دي شامل. په روسیه کې دا هیواد شموله اعتراضونه د سپتمبر په 21مه څو ساعته وروسته له هغه پیل شول چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ضد جګړه کې د خپلو پوځیانو نسبي پوځي جلب او احضار اعلان کړ. د دغه ګام له مخې به روسیه د اوکراین جګړې ته سلګونه زره ریزرف یا احتیاط ځواکونه واستوي. په روسیه کې پولیس هغو ښارونو کې ځای پر ځای شوي چې مخالف ډلې ویسنا او د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی پلویانو پکې د مظاهرو غوښتنه کړې. په روسي رسنیو کې خپاره شوي انځورونه ښیي چې پولیس د اعتراض کوونکو سره زور زیاتی کوي، او داسې هم ویل شوي چې ځوان توقیف شوي کسان پوځي خدمت ته ثبت کړای شوي دي. د داغستان په پلازمینه مخاچکلا کې هم پرون پولیسو د نامعلوم شمیر اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو هڅه کړې، خو معلومه نه ده چې کسان توقیف شوي او که نه. په کریمیا ټاپو وزم کې چې روسیې 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، چارواکو ویلي د نن ورځې تر پایه به د دوی پوځي بسیج بشپړ شي. د کرملن یو شمیر پلویانو هم د پوځي جلب او احضار د پلي کېدو پر څرنګوالي نیوکه کړې، او ویل شوي چې له قانوني سن بهر یو شمیر کسان هم پکې غوښتل شوي. روسیې وروسته له هغې نسبي پوځي جلب او احضار اعلان کړ چې د اوکراینی چارواکو د معلوماتو له مخې اوکراین کې یې ډېرې نیول شوې سیمې له لاسه ووتلې. په دې جلب او احضار کې روسي چارواکو د 300,000 احتیاط ځواکونو د رابللو غوښتنه کړې، او له دې منځه به یوازې هغه جګړې ته لیږل کېږي چې ښه تجربه ولري. بهرنیو رسنیو د پوځي جلب او احضار اصلي شمیر 1,000,000 ښودلی، خو کرملن دا راپورونه رد کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
یو ځل بیا د افغانستان روانو چارو ته ورځو. په روزګان کې سندرغاړي له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، وایي وروسته له دې چې طالبان واکمن شوي د دوی پر کار بندیز لګیدلی او وزګار شوي دي. د سندرغاړي او هنرمندان له دولت نه غواړي چې د کار زمینه ورته برابره کړي.
روزګان محلي موسیقي ده، د دې موسیقي یو اله تبلا ده. دا تبلا 55 کلن په سترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ ښار اړوند د تلانی په سیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څخه لس ورځې وړاندې وهلې. عبدالباری شاوخوا 40 کاله کېږي چې تبله ژغوي، او د همدې لارې د خپلې کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي، نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو، بلکې د خپل 40 کلن هنر څخه لرې پاتې سو، او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازنۍ لاره هم قربانې وتړل سوه.
یا مثلا درجه کوادی رو دلشاق پخه خلکه نخواشه دی منه تا دقا مشکلات اخلاص کن.
پا اورزگان ولایت که ده گوتو پشمیر سندرغاړي دی، خوجه سندرغاړو اوس له هنر لاسا خیستی، زینو یا دریوری تا مخه کردی او زینو بیا حتی اخلاصی کردیگی.
مازیګر چې لمر ډوبېږي ورختای مما شم ته چې په بیا څنګه.
دا سندره بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوسې په ترینکوټ ښار کې یوه هټۍ خلاصه کړې ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره یې کلونه خواري کړې، خو اوس مهال ورباندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند د برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې سپر حالات کې نسی، څه نا څه اصلاحات که دی پکښې راولي.
بیا خلک د اقتصاد له ذره به دغه پرواني ناروغي اخته سي.
بل خوا بیا طالب مسولین وایي هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمینه برابره کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس غوالي کوریشي وایي
یو سباید وایش د هغه سوي کې چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکې چې د اسلام له نظر او د شریعت له نظر باید خلاف سمې پکې کې ان شاء الله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصول سره د شریعت اصول سره مطابق د کار زمینه دی ته برابر کړو.
دا په داسیال کې د چ په هیواد کې د ورستي تحولاتو پر اتاک سره نه یوازې د سندرغاړي بیکار سوي بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وو اوس بیروزګار سوي دي او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدې خاطر چې بیکاری ده له هیواد تېښته کوي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري راپورونو ته دوام ورکو. د کندز په چاردری ولسوالۍ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي په دې ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو لوی کانال د بیا رغونې د چارو د پیل خبر ورکوي. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دې کانال د کار له بشپړېدو سره به څه باندې 10 هکتاره ځمکه خړوب شي. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د کندز په چاردری ولسوالۍ کې د 14 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د چارواکو په خبره په نوموړي ولسوالۍ کې د اوبو کانال د بیا رغونې په دې پروژه کې د سیمې لسګونه کسانو ته د کار کولو فرصت برابر شوی او هر کارګر ته د ورځې د کار په بدل کې 450 افغانۍ ورکول کیږي. د کندز د چاردری ولسوال قاری ګلنبی انس په دې تړاو ازادۍ روډیو ته وویل
ټول دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده دا اوس فعلاً 15 کیلومتره په کاري شوی ده. په دې کې مصروفه زموږ 2 کارګر دي. هر کارګر 450 افغانۍ د ورځې موږ ورکوو. زموږ ولس هم په دغه پروژو باندې ډېر راضي ده او خوشحاله ده.
ښاغلی انس زیاته کړه چې د دې کانال په بشپړېدو سره به څه باندې 10,000 هکتاره زراعتي ځمکه خړوبه شي. د دغه کانال د بیا رغونې په چارو کې د سیمې لسګونه تنه وزګاره خلک هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. 25 کلن محمد ظریف رحماني چې له 2 راهیسې په دې پروژه کې کار کوي وایي
دغه 11 ورځ د مونږ دلته داسې مونږ کار کوو او د ورځې 450 روپۍ مونږ ته را پیسې راکوي. دلته سدا ټول جنگ ځپلي خلکو او په فقر او غریبۍ سره د دوچارو نو ګټه دا ده چې عام د مونږ کانال باکیږي او هم دغه اقتصاد خلکو جګیږي لوړیږي.
د چاردری ولسوالۍ د نهر صوفي او اوسیدونکی 13 محمد نبی چې لوګ دې وزګارتیا ورسته اوس په دې پروژه کې په کار ګمارل شوی ازادي روډي ته وویل
دغه دکان چې دا ټول بیکار وو. دلته کار پروژه راغله کار مار پکې کې دی ورځي 450 روپۍ ورکې دا ټول بیکار وو. دلته لګیا دي کار کوي که دلته پروژه راځي روز ځوانان چې کې راند دي ویلچر دې چې پروژه راځي نو دلته به خپل کار او روزګار بګی کې
دی. د شوی ولسوالۍ یو بل وسیدونکو نصیر احمد هم ورته خبره کوي
دغه کانال چې شل کال نه وته دا اوس دغه پروژه مونږ ته راغله دغه کانال کې مونږه کار کو مونږ ډیر ته ناراضه سو دی ورته 450 روپۍ راکې ټول دغه کان به کار ونده دوست مونږ کې کار کو ټول مسول کوي. دلته دی ورځ مونږه 8 بجې راځو 4 بجې تنځو 8 ساعته کار کو مونږه.
د چاردری ولسوالۍ یو بل وسیدونکو 45 کلن توریالای وای دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کرنیز زمکو دی اوبو کمښت ستونزه هوار شي
او دا ډېر ښه کار دام خلکو لپاره کاریګر او هغه هم دلته حقیقي دي 450 روپۍ ورکې ډېر ښه کار دی. سمه دا غواړو چې دغه پروژې نورې هم راوړي. دلته نور زابورونه دي شاخونه دي باطله دي او چې کومکونه ورکې کومکونه باید دغسې خلکو ته ورکړي چې دلته غریب او بای معلومېږي دغه هلته غریب معلومېږي چې دلته کار وکړي دلته معلومېږي. دغه
کندزیان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پراختیا او بیا رغونې نورې پروژې هم پلي کړي ترڅو وزګاره کسانو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. ستاسو له پیغامونو
دا ازادي راډیو محترم چلوونکو ته خپل د مینې ډک سلامونه رسوم. زه عبدالقیوم د کارتینا اوسیدونکی یو عرض لرم او هغه دغه ده چې چې اوس په دغه نږدې تازه شپو ورځو کې د منارې علم جهل نه دغه لاندې چې کومو شهیدانو نومونه لیکلي شوي دي دوې خښتې ورکې شوي دي. نه پوهېږم دلته یې یوه موانی هم جوړه کړې ده چې څوک داخل نه شي، مګر په ډېرې خواشینۍ سره باید ووایم چې دغه منار ته قتوجه ونه شي، دغه معتونې به د خښې ډېر ولیدلی شي. په درنښت سره د اطلاف و فرهنګ وزارت د تاریخي تعمیراتو او عبیداتو د ریاست نه هیله کوم چې دغسې منارو او چرو او عبیدات سره ټینګه پاملرنه وکړي او همدا وسې زر تر زره یو هیئت پرې ولېږي او دغه خښې چې کیندل شوي دي سپارل شوي دي زر تر زره دې ګام وکړي. په ډېر درنښت مننه.
زه سمه لاله پکتیا څخه مې زنګ سواله دلته یو مخکرانی ده یو مخوړو ګران دي نور مارشه ګران شوي دي من پاته سوار پیدا یو مخګرانی ده د انکشاف لخوا مرسته مې سوي ټول خدای سره خوشي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه لمړی د سپورت نړۍ او ورپسې تاندې څانګې خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا سه شنبه د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي دا بحث سبا د کابل په وخت د مازدیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه به خپور شي. یوناما وایي د دې غونډې په یو برخه کې به د یوناما سرپرست مشر مارکوس پوتزل هم د افغانستان په اړه وینا وکړي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنځ یا توبرکلوز د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې او همدارس د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف په کابل کې دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې په دې اړه لومړی غونډه د سهیلا صدیق په نوم د عامه روغتیا وزارت په تالار کې دایره شوه. دغه استازي د نړیوال مالی صندوق د دفتر په مرسته افغانستان ته راغلي او تمه ده چې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې به د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام له نږدې وارزوي. د توبرکلوز د کلنی راپور په اساس په افغانستان کې هر کال له 10,000 زیات کسان د دې ناروغۍ له کبله مري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف د اکټډ خیریه ټولنې په مرسته د بغلان ولایت په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 240 محلی خوانیز ټولګي جوړ کړی دی چې وبخې 240 محلی خوانیز ټولګي جوړ کړی دی چې له دې ډلې 640 د یونیسف او نور سل د اکټډ مؤسسه دی. په ژواک خبری اژانس راپور ورکوي چې دا دوه بنسټونه د خونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ د یادو ټولګي لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، مرکزی بغلان، د هنی غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي دي. د پاکستان پوځ وایي تیر شپه یو څرخی الوتکه د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې نسکوره شوې چې په نتیجه کې د دوی څلور سرتیری او دوه پیلوټان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو څنګه نن په یو اعلامیه کې وویل چې دا هلیکوپټر بیگانه وخته د الوتنې په ماموریت بوخت و. د دې پیښې په باب د پوځ په اعلامیه کې زیات وضاحت نه دی ورکړل شوی، خو په بلوچستان ایالت کې بلوڅ بلتونپال تل پر پوځیانو حمله کوي. او په روسیا کې یو وسلوال کس په یو خوانځي کې شپږ کسان وژلې دي. د روسیې د کورنیو چارو وزارت وایي چې پیښه نن د مرکزی ښار ایژیفسک په یو خوانځي کې شوې او په برید کې د ماشومانو په ګډون 40 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبر له مخې بریدګر هم وروسته ځان وژلی دی.
لوبو لمیدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وو پیښنه. سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبل میدان په یو بلاو نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ.
پروان خبرونه کې اوري چې د کرکټ شلورونو نړیوال جام سیالي او ته د افغانستان ملي لوبډل اعلان شو. په دې اړه یو بحث ولرو.
اول خو ستنګ سره باید دا وایم چې د لوبډل ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډیر ښه لوبډل انتخاب شوی دی.
په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوی لپاره د ولس ولایتونو د 200 لوبغاړو ترمن د دوهم دور سیالي پیل شوې دي.
هدف لرنکین تاسو دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیدي هغه به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
که وخت وونو نور مطالب هم لرو لمک سره پات شي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو اورونو نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړ چې زینو لوبغاړو ته د لومړي ځل لپاره په لوبډله کې فرصت ورکړل شوی. د لوبډلې مشر محمد نبی او مرستیالی نجیب الله زدران دی. په لوبډله کې نوین الحق، فضل حق فاروقي او فرید ملک ترڅنګ بل ځوان تیز توپچونکي سلیم صافی ته هم ځای ورکړل شوی. د لومړي ځل دی چې سلیم صافی د افغانستان لپاره په نړیوالو لوبو کې برخه اخلي. د دې تیز توپچونکي ترڅنګ درویش رسولي او قیس احمد ته هم په 15 کسیزه لوبډله کې ځای ورکړل شوی. رسولی توپهون کې خو قیس بیا د ورو توپچونې ترڅنګ په توپهنه کې اومخدای. په لوډل کې د قیس احمد شامل دو یو دلیل دا هم بلل شوی چې په استرالیا کې د بیگ بیش په سیالیو کې ډیره تجربه لري او د 2022 کال نړیوال جام سیالي هم په همدې هیواد کې کیږي. ټاکل شوی چې د شل اورونو نړیوال جام سیالي د همدې روان 2022 کال د اکتوبر په 14 پیل او د نومبر په 14 پای ته ورسیږي. تیر ځل د دې جام سیالي په هند کې شوی وی او تلولی د استرالیا لوډلې ګټلې و. درنو اوریدونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. دا چې د افغانستان د لوبډلې ترکیب څنګه دی، څومره به وتوانیږي چې په دغه سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري، زما همکار سپی الله ستانکزي د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي سره بحث کړی.
افغانستان کرکټ بورډ سکواډ اعلان کړ تقریبا د آسیا جام سکواډ چې کوم 90% هغه لوبغاړي دي، فقط درې کسان نور پکې اضافه دي. خدای چې د دې نمونه واخلم. البته کپتان به د افغانستان ټیم محمد نبی وی، نجیب الله زادرانی مرستیال دی، وایس کپتان او رحمان الله ګربز دی، حضرت الله زازای دی، ابراهیم زادران، عثمان غنی، درویش رسولی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی، فرید احمد ملک، نوین الحق او سلیم صافی دی. او پر ریزرو یا احتیاطي لوبغاړي دغه کې شرف الدین اشرف دی، رحمت شاه دی، ګلبدین نائب او افسر زاده چې دا په وکټ ساتون کوي. ستانګ زیس دغه سکواډ چې اعلان شو تاسو به اتمنوس کتلی سات مخ کې دغه سکواډ د کرکټ بورډ لخوا اعلان شو. کوم تغیرات چې پکې راغلي څومره مهمه دي او د لوبي خو په استرالیا کې کې یغل ته چې پښونه ډیر تیز دي، د تیزو بالرانو لپاره هم جوړ دي او هغه بیټسمینان چې تخنیکی لحاظ نه ډیر پیاوړی نوی ممکن حالت ورته ستونزې جوړی شي، مثلا شارټ پیچونه کنه شي لوبواله هغه ته به 150 پلس څنګه لوبي. آیا افغانستان دغه سکواډ چې اعلان کړی دی دغه ټول مسایل په پام کې نیولې دا کولای شي چې یو خننده وړاندې کړی حالت کې څنګه؟
اول خو ستنګ سره باید دا وایم چې د لوبډلې ترکیب تک وګوره تر یو حد پورې ډیر ښه لوبډلې انتخاب شوی دی. په اشخاصو کې کزه بیا چیرته وګګم ګوره تسلسل پکار ده. ته ناسې کولای سي یو لوبغاړی یو سیریز ته راولې او هغه لوبغاړی په هغه سیریز کې هیڅونه لوبې او بیا ډراپ کې نړیوال جام ته هغه لوبغاړی کیمپ وکړ، له ټیم سره یې وخت تیر کړ، له ټیم سره یې مدت تیر کړ، د ټیم په ترکیب پوسه
داسې و چې داسې وانه خستل شو په دې سکواډ کې.
داسې نور احمد لکنوال ډراپ شوی دا او هغه اضافه قیس احمد اضافه سوای قیس نور احمد لکنوال په کوم دلیل تا ډراپ ک اول دې ته زو ګورم کچیر ته استرالیا کې تاسو ګورئ قیس او نور احمد دواړه د جوګه د سې د افغانستان ملي لوبډله کې ولو بيګي خو تسلسل مهمه ده. هغه تسلسل په نظر کې نه د نیول سوی نه نیول کیږي نه پیغام د فیسبوک لارې نه څوک باید لوبډله اعلان نکړي. ول زدر ته کریم جنت ته ډراپ کړ. کریم جنت کې د کپتان ډیر غټ قصور و چې کریم جنت نه صحیح استفاده و نه کړل په آسیا جام کې. کریم جنت ته ډراپ کړ. د هغه له جنت بعد ګلبدین نائب اچولای وایسه کومنګ په لوبډله کې بیټنګ ډیر کمزور ایده.
فکر کوم فضل حق فاروقی دی، فرید احمد ملک دی، خپل نوین الحق دی او سلیم صافی چې تاسو یاد کړئ سنور څلور تیز بالران دی په اصلي سکواډ کې لري.
پرت کې سیالي ده، بیډلیټ کې د سیالي ده او نه پوهېږم درېمه سیالي چیرته ده، برزبن کې ده که نه پوهېږم.
برزبن کې د دوی هغه لوبه ده، هغه وارم اپ میچ دی له پاکستان سره چې کوم دي
لوبغاړي ته په کتو ته باید لوبډله اعلان جوړه کړي. پرد کې ته تیز بالر ته ضرورت لري سلیم صفای به ډیر مهم وي. سلیم صفای بیا باید یو کال مخکې لوبډاله ته راغلی وای. او همدارنګه فضل حق فاروقی به ډیر مهم رول لوبوي په آسټرالیا کې. ته با لږ نه بعد دوه فاسټ بالنګ آلراونډر ته ضرورت لري. سی یو د تا عظمت مرزای ده، بل د تا ګلبدین نایب یا کریم جنت چې د آسټرالیا په پیچونو کې ښه بالنګ درته کوي.
بیټسمینانو خبرې طرف د توپونکو دلته چې ما کوم نمونه ولوسل، البته تاسو ته به بهتره معلومی خپل حضرت الله زازای دی، رحمان الله ګربز دی، ابراهیم زدران دی، تازه بل لوبغاړی عثمان غنی چې دغه هغه پیلیز لوبغاړی دی، هر یو کولای شي چوپنر راشي، او بیا درویش رسولی دی، بیا ورسته پکې نجیب زدران دی چې مهم لوبغاړی دی افغانستان د مینز دی، او بیا نبی او راشد خان په همدې ترتیب به نور لوبغاړي عظمت مرزه، یعنی څلور پنځه داسې دي. مګر دوی خو بیا ټول یو لوب کې نشي لوبولی، مجبوري چې څلور دوی راول یا درې. دا به څنګه ترکیب باندې جوړی ستان اگزیسټ؟
مهمه خبره ګوره، بیا زه تاسو ته وایم، پلانینګ باندې ده. آیا ته صرف اشتراک کولو ته ځې؟ اول باید کرکټ بورډ خپل ستراتیجي معلومه کړي. آیا زه صرف ځم سه نړیوال جام کې اشتراک وکم، او یا که زه په دې قصد ځم سه نړیوال جام وګټم؟ که نړیوال جام ګټلو ته ځې، ته باید لوبډله داسې تیاره کړې چې ته هغه فیکټرز ولرې نړیوال جام وګټي او غټ لوبډلو ته ماتې ورکړي. زمنګ رحمان الله ګربز او حضرت زازای اوپن کوي، ورپسې ابراهیم زدران راځي، ورپسې درویش رسولی یا عثمان غنی به راځي، بیا به نجیب و نبی و راشد راځي. مهمه خبره دلته سټرایک ریټ ته په هم یو ورځنۍ سیالیو کې هم په شل ورځو کې. زمنګ ابراهیم زدران زیو شادر ته نن وایم تاسو له طریقه، ابراهیم زدران نړۍ ته راغی او د نړۍ په کرکټ براج کوي. هغه به پس له بابر اعظم او له ویرات کوهلی او جو روټ نه پس یو داسې بیټسمین وي چې نوم به ډیر ستر شي. خو هغه ته په کار وسې خپل سټرایک ریټ اوچت کړي. 500 بالو باندې 550 رنزا، په 40 بالو 500 رنزا. جوڑی مجموعی منڈی یو سلو پنجوس سے زیات نه زیات یو سلو شپیته، یو سلو شپیته په ماډرن کرکټ کې په شلوریزه سیالیو کې ګټون کې منډې نه دی، او 13 بیا پښتونیا پیچونه کې.
زما همکار سفی الله ستانگزی او چې د افغانستان د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانگزی سره د نړیوال جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې په ترکیب باندې بحث کوو. او د کرکټ له ډګره بل خبر دا دی چې د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له 18 کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونو د نامنې له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نه تلل. د انګلستان د کرکټ ټیم په وروستي ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړو. کبیر ته راوګرځو افغانستان ته. په غزنی کې د تکواندو د ملي لوبډلې د لوبغاړو د غوراوي لپاره د 18 ولایتونو د 200 لوبغاړو د دوهم دور سیالي پیل شوه. دغه سیالي او ته د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د چارواکو ترڅنګ ډیری کسان راټول شوي وو. دغه طالبیل ابلو ولایتونو څخه ورغلو ورزشکارانو خوخي سرګند کړي ویلي دي لدی ډول پروګرامونو څخه کولای شي د هیواد تکواندو ملي ټیم غړیتوب تر لاسه او بیا له هغه وروسته د سیالي په موخه نورو بهرنیو هیوادونو ته سفرونه وکړي. نور حال په دې راپور کې.
د پنځمه په ورځ په غزنی ولایت کې د هیواد د 18 ولایتونو ترمنځ د تکواندو د دوهم دور سیالیو پیلېدل. دغه سیالیو ته د هیواد مرکز کابل په ګډون له فراه، بلخ، پنجشیر، ننګرهار، بغلان، هلمند، هرات، پروان، تخار، کندوز، پکتیا، لوګر، خوست، کندهار او میدان وردګ ولایتونو څخه 200 لوبغاړي راغلي وو. په دغه لوبو کې په خپله د غزنی ورزشي ټیمونو هم برخه اخیسته. د دغه سیالیو پرانیست غونډې ته له مرکز کابل څخه د هیواد د بدني روزنې او ورزش د اولمپیک ملي کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن، د افغانستان تکواندو فدراسیون رئیس نجیب الله سکندر او ځینې نور کسان هم راغلي وو. په غزنی ولایت کې د تکواندو دغه سیالیو دوهم دور دی چې د ولس ولایتونو ترمنځ شروع کیږي او لومړی دور یې تیر کال په همدغه وخت کې ترسره سو چې له دیارلس ولایتونو څخه 150 تنه ورزشکارانو پکې برخه اخیستې وه او د ځینو ولایتونو یو شمېر لوبغاړي د افغانستان تکواندو ملي ټیم ته غوره سوي هم وو. په غزنی کې د تکواندو فدراسیون مشر سید اصغر سادات وویل موږ د راتلونکي لپاره هم ورته پلان لرو چې دا تکواندو دریمه څلورمه او پنځمه دوره هم ترسره کړو تر څو په دغه برخه کې قدرونه او استعدادونه وپیژنو او نورو هیوادونو ته د سیالیو لپاره واستوو. د ده په خبره د راتلونکي لپاره کوشش کیږي چې د افغانستان تر څنګ له نورو هیوادونو هم لوبغاړي راوغوښتل سي او دلته ولوبیږي.
هدف لرینکینګ داسې دی هر هغه ورور یا هر هغه ورزشکار چې نن د قهرمانۍ مقام ته رسیږي هغوی به مستقیما د ملي ټیم عضویت اخلي.
د دغه سیالیو د افتتاح پر مهال د هیواد د بدني روزنې او ورزش اولمپیک کمیټې رئیس انجینر نظر محمد مطمئن په خپلو خبرو کې وویل اولمپیک کمیټه تل هڅه کوي چې د ورزشکارانو د ملاتړ هڅونې او همدارنګه ورزشکارانو ته د ورزش د لاشو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې هلې ځلې وکړي.
ترنو اوریدونکو پام دې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان ورزشی خبرونه پای تر رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به واورئ چې سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي. ځوانان چاید لري کې دې شی وبر خیس پما کړی خدا سي ځوانان هم شته چې سپما نه کوي وای د سبا پته نه لګي هر څه چنن لاس ته درخلل مصرف کړه او لښوند د خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړډل یو د سپما نه کوله یو وخت داس هم پرې راغی چې کاری لاله صبر کړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلوده وظیفه میوه خو خپل وخت هغه وخت سبب ما باید سپما کړی وای. هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا او دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه داره پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شومه نورو دوستانو خپلوانو ته تر څو لږ یې مرسته وغواړم چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کې.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډېر مهم څه مخته راتلونکي دي چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورتو ته لرم. دا چې زموږ تاسو په هېواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي او موږ تاسو باید سپما وکړو ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راځي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي پخوا باندې ماشومانو هم سپما کوله خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي د دخلک په شکل ماشومانو به پیسې ذخیره کولې یعنی د پسنداز تربیت دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چه په کار کېږي د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف عاجل ورته آماده کېږي یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دا مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوی دي هغه ځنه حس کی د خپل یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او بایس د کیږي چې حتی په لوی مسایلو کې دغه شخص د خپل اوایت مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده، حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي، د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري، یوه ګټه دا ده چې خپله سپما کول انسان د اصراف نه ساتي، یعنې که ته چېرته سپما کوې نو بیا اصراف نشي کوی، او که چېرته اصراف کوې بیا سپما نشي کوی. او بله دا ده چې کله موږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې موږ سپموو هغه موږ ته په سخت وخت کې په کار راځي، یعنې کله چې موږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کېږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه موږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنې موږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات به حل ولس.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاري بلل کېږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کېږو. که له هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه چې اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
دا چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاس ته راغلل همدانن مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنی سره سي لنډمهاله، اوږدمهاله او منځمهاله پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنې په دې معنی سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یو سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي، نو دوی به په آینده ژوند کې له سټرس نه هم بېغمه وي.
مننه عمران صاحب. د سپما کولو ګټې څه دي، یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغو ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
دی سپما کولو ډیرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بالاخره مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لرې، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټرس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند دی پیدا کول زمینه مساعده کولای شي. او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولای شي، ځکه چې ستا دغه نسل ورسید نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډیر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بل خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولای شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بل اخر ټولنې سره دای مرسته کولای شي، له ټولنې سره دای کومک کولای شي. تا هم دا چې ته کولای شي په دې ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړې، ته لږه بیرته عایدات ترلاسه کولای شي. مثلا داسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې دا یو اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي، مثلا ته میرمن دي، دا ماشومان واړه دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري او د دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي؟
د دې مختلفې لارې دي، بیلابیلې لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ، داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې پوره کیږي؟ په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یو برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولای شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
پاوس کنه ده بیانو درد لی نشوم ساب مالات خلقو که چرت کرده نشوم Yes, sir.